شی مواد نیولی دی. د بلخ د امنیه قمندانی ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د استوګنې په یوه کور کې 100 کیلو ګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه 100 کیلو ګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسدالله محمدی ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د 1398 شمسی کال لپایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه شپیته عملیات کړي چې په نتیجه کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه هیروین، تاریاک، چارس او کیمیاوي مواد نیول شوي دي. پولیسو له نیول شویو موادو څخه څه د پاسه 1000 کیلوګرامه نشه یي مواد سوځولي دي.
په 1398 شمسی کال کې په مجموع کې 48 عملیاتونه سوي چې په نتیجه کې 8419 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول سوي چې له دې موادو څخه 1314 کیلوګرامه یې وسوځول سول او پاتې نورو سندونه یې د څېړنې په حال کې دي.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور واتیا تورن کسان له نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو نږدې 1500 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې 480 کیلوګرامه بنګي او 11 کیلوګرامه چرس نیولي چې د استوګنې په یوه کور کې پټ کړای شوي ول. د دې موادو د ساتنې او تولید په تور د کور مالک هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې نږدې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پولیسو 90 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې ونیول چې قاچاق کوونکو په یو موټر کې د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کول. د نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی او یو بل ته نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو مسکا هوتا کو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیخي را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
بندرونو نیولو باندې افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لار نه ده نیول کی.
په یو بل راپور کې به دا هم ووري چې د سړی حواله عمله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو.
دا چې ماشومان ته پر خپل سر کورنۍ دواګانې ورکول کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه لرو.
دغه اپین راخلی د خپل سیدی یا د سینې نوکي پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چي د اغښودو ورکوي چې ډیر زیات خطرات دي.
د روجینا په نوم یو موتاد وای چې اوسي میړه د نشي پرې خودلو ته نه پرېګدي.
مغزم خراب شوی دی لګ مجبور یم چې جنگ کوم.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو لمک سره پات شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر می خوند ته ورک.
والي خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو د همدغ خبرونی لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو راکمولو هڅه کوي خو د دوی ټوله مبارزه د نشئی موادو پر قاچاق باندې متمرکزه ده. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم ورتاق وای د نشئی موادو لکخت تولید او قاچاق سره باید پر یو وخت مبارزه وشي. خو د په خبره طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو کخت ته زمينه برابره کړې ده. د ولسی جرګې غړي یوازې د نشئی موادو لقاچاق سره مبارزه کافي نه بولي. دوی وای چې د کوکنارو لکخت سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترناک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت سخ کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره رسمي کمپاین نه دی کړی او نه هم د نورو کلونو په څیر د میلادي کال په پای کې د نشئی موادو د کښتونو او تولید د اندازې په اړه راپور خپور کړی دی. د دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق وایي چې افغان دولت د کښتونو اړولو تر څنګ د یوه تازه پروګرام پر اساس هڅه کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او غوښتنه یې راکمه کړي.
اگر مو در برابر عزیز مثلث خبیثه همزمان
که موږ پر یو وخت د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزه ونه کړو نشه یي مواد نشو ختمولای، ځکه چې دا درې وړه د یو بل پوره کوونکي دي. زموږ د احصایې له مخې طالبان له نشه یي موادو څخه په کال کې 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. دا پیسې د څه لپاره دي؟ دوی په دې پیسو باندې جګړه غځوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې نه راکم سوی و، خو سخت کال په دې برخه کې هیڅ رسمي شمیره نسته. که څه هم امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړیو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه درولي، خو افغان ځواکونو په فرا، هلمند، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې یو لړ هوایی بریدونه کړي دي. د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن مشر محمد خان ترخیل په افغانستان کې د نشه یي موادو د ستونزې د هواري په برخه کې یوازې د کاچاقو مخنیوي کافي نه بولي. دی وایي چې حکومت باید تر ټولو لومړی د کوکنارو د کښتونو مخه ونیسي.
په بعضو سیمو کې چې د مواد مخدر کرل کېږي په هغه ساحه کې متاسفانه د حکومت لاسرسی نشته. اوس د دوی یګانه دلیل همدا شی ده چې موږ وس نه لرو چې مواد مخدر په هغه نقاطو کې چې کرل کېږي و هغلته موږ له منځه ویسو. نو دوی وایي چې موږ همدا یوه لاره پاتې ده چې موږ یې په همدې بندرونو کې ونیسو. خو په بندرونو نیولو باندې د افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لار نه ده نه نیول کېږي. باید کاروانګرو سره دوی اساسي مشکل حل کړي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان د ګډ راپور پر اساس په 2013 کال کې ډیری کوکنار د افغانستان په 12 ولایتونو کې کرل سوي ول، خو سږ کال بیا په ډیری ولایتونو کې بنګې کرل سوي او ډیر چرس یې تولید کړي دي.
درنو اوریدونکو، محمد یاسترنکو چې له نشه یي موادو څخه د طالبانو د عوایدو په اړه راپور را اوروه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د سړې هوا لامله د معتادینو د مړینې په اړه معلومات درکوو. بې سرپناه معتادین وایي چې په ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه او چټلۍ سوځوي. دوی وایي چې د دې موادو دود تر نشه یي موادو هم ډیر په تکلیف کړي دي. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت توان نه لري، له همدې امله په سړه هوا کې ژر مړ کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کابل ښار په منځ کې تیر شوی سین پخوا د معتادینو د اوسیدلو ځای و، خو په ژمي کې چې هوا سړه او په سین کې اوبه ډېرې شي معتادین د ښار نورو سیمو ته ځي. د کابل ښار په کوټي سنګي سیمه کې د هوایي پله له پاسه یوه ډله معتادین راغونډ شوي او د پلاستیکي کڅوړو او چټلیو په سوځولو ځانونه تودوي. دوی نه یوازې دا چې مخونه یې دودونو تور کړي، بلکې له سړې هوا څخه هم سر ټکوي. په دې ډله کې یو معتاد محمد نومیږي. دی که څه هم پوهیږي چې د پلاستیکي شیانو دود یې روغتیا ته زیان رسوي، خو دی مجبور دی چې دا خطر ومني. که دا کار ونه کړي ستړه هوایی وژني.
معتادین ټول شپه ویښ وي، پلاستیکونه، کاغذونه او نور شان سوځوي. ته فکر وکړه چې د دې شانو دود به یې بدن ته څومره زیان لري. خو چاره څه ده؟ که په دې سړه هوا کې دا شان ونه سوځوي نو د سړې هوا له خاطره مړه کیږي.
حمیدالله یو بل معتاد دی چې تر پلو سوخته لاندې اوسیږي او د ورځې لخوا کاغذونه او پلاستیکي شیان ټولوي. دی وایي هر سهار چې له پلو سوخته څخه راوځم نو د یوه یا دوو معتادینو مړي وینم چې سړې هوا وژلې وي. حمیدالله وایي چې ټول بې سرپناه معتادین د مرګ له خطر سره مخ دي.
د شپې له خوا تر پلو سوخته لاندې شپې تیروو. هوا ډیره سړه ده او د همدې سړې هوا له امله ډیری معتادین مري. په هر ژمي کې معتادین له دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
هغه معتادین چې خپل کورونه یې پریښي او یا خپلوانو له کوره شړلي، د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په لارو او کوڅو کې سرګردانه ګرځي. هر څه چې په مخه ورځي له ځانو سره یې وړي. ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په ژمي کې ډیری بې سرپناه معتادین د ځای د نشټوالي، ناوړه روغتیایي حالات او ډیرو نشه یي موادو د استعمال له امله مري.
هغه معتادین چې کورنۍ ملاتړ نه لري، له اقتصادي او مالی لحاظه د سرپناه له لحاظه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ژمي په سړو شپو ورځو کې د معتادینو د مړینې کچه ډیره لوړیږي، په دې کې د تسمماتو او د لوړ ډوز له کبله رامنځته شوې کوما ډیره لیدل کیږي. په عین حال کې د یخ دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د راپورونو له مخې د بې سرپناه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هوا له سړېدو سره بې سرپناه معتادین له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شپور یوسف وایي چې د بې سرپناه معتادینو لپاره د ژمي پروګرامونه لري او هر اونۍ لسګونه معتادین له ښار څخه راټولوي او روغتیايي مرکزونو ته وړي.
ټول زمستان ما برنامه‌های زمستانی داریم.
موږ د ژمي لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د بې سرپناه معتادینو ډیروالي ته په کتو سره موږ سخت کال دی وپنازای او یو داسې مرکز جوړولو طرحه چمتو کړی چې 1500 معتادین پکې ځایږي. دا مرکز به د هغو معتادینو لپاره وي چې پر لارو او سړکونو ګرځي او ژوند یې له ګواښ سره مخ وي، ځکه چې د ژمي حالت د وړاندوینې وړ نه دی.
چرا زمستان است آدم پیش بین بوده نمیتونه.
په افغانستان کې د بې سرپناه معتادینو کره شمیر نه دی معلوم. یو شمیر معتادین په ګاونډیو هیوادونو کې په نشو اخته شوي او بیا افغانستان ته په زور شل شوي دي. طبي ډاکټران وایي د دې لپاره چې د بې سرپناه معتادینو مړینه راکمه شي، باید کورنۍ خپل معتاد غړي په جدي ډول وڅاري.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
درنو اوریدونکو، زموږه غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. وسام ورزو د بلې موضوع په لور. طبي ډاکټران وایي چې ماشومان ته د کوکنارو، کوکړۍ، خاشخاش او یا هم د خوب درمل ورکول د غنو زیانونو تر څنګ د دوی د احتیاط لامل هم ګرځي. دا چې ماشومان ته خپل سری درمل ورکول ولې د احتیاط سبب کیږي، ماشومان له کوم ستونزو سره مخ کوي او میندې څنګه پوښتنه کوي ماشومان متاد شوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرناک له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ځینې میندې د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره دوی ته کورنۍ دواګانې ورکوي، آیا په دې کې داسې درمل شته چې ماشومان متاد کړي؟
ځینې کورنۍ درمل چې په دې کې کوکنار دي، اپین دي، دغه غوځي چې کله دوی وچی کې دغه میندې به د دوی ماشومان چې کله دوی نارام مبي دا وچ پوستکه د جوشي او بيد د او بچي د اغه خپل ماشوم ته ورکه ځکه په دغه غوزه باندې د غافینو یو سم مقدار پاتې وي. کده بل خو مونږ راشو په لری کلیوالو منطقو کې ځنه مند یو خويندي اکثرا په کارونو باندې مصروفي، دوی ماشومان ته چې دغه اپین راخلي د خپل سيدي یا د سنيد نوکي پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چې اغه شوده ورکوي، نو هغه چې کله اغه وروي اغه سره اغه خوبول شي او دوګدي مودي د پاره چې لکه د 100 ساعتونو لپاره اغه ويد کیږي او مور ال تخپل کار ته اوسګاریږي. دغه عمل چې سوسو زله تکراریږي د ډیر زیات خطرات دي. یو خطر هم د احتیاط او بل خطر ډیر عمده خطر دا دی چې حدیث سره د فوق العاده د ماشوم اغه استعداد راکمیږي. دوه موارد جنبي په دې کې دا دی چې دغه مواد چې کوم دي د اکثرا دغه ماشومان به حوصله کوي، دغه ماشومان همیشه جدي وي او په معمولی خبره خپکیږي، جاړي، جنگ کوي او دې سره دغه تحمل ماده چې کومه ده اغه ډیر راکمیږي. او بل خبره دا ده چې دغه ماشوم ته چې کله د غوزه ورکوي نو همیشه ویده وی او چې د وګدو مودې د لپاره ویده شي دا د شدو څخه پاتې کیږي او یا هم د خوراک څخه پاتې کیږي. او کله چې د خوراک څخه پاتې شي دا په دې معنی شو چې وجود ته هغه منرالونه او وټامینونه او کاربوهایډریټ دا نه ورسیږي، دا نه غټیږي، نه وزن اخلي او نه قدی وګدیږي. د دې دماغ چې دی چې هغه په کوم عمر کې څومره انکشاف کوي، څومره مهارتونه زده کوي، څومره هغه ذهن چې هغه ذهانت د لاس ور کوي او د دې څخه علاوه د دې همیشه قبضیت وي. کله کله دغه قبضیت د وګدي مودې لپاره دوام وکړي نو دا تیګو په شکل باندې په کلمو کې پاتې کیږي او حتی د کلمو د بندش سبب کیږي چې به یو ډیر لوی عملیات دی ته پکار دی. نو لدی کبل دا چې باید دغه کوکنار غوزو څخه موږ قطعا استفاده ونکو.
یو شمیر داسې درمل شته چې په درملتونونو کې خرڅیږي او ځینې میندې پر خپل سر ماشومانو ته ورکوي. دا ډول دواګانې څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
دغه دواګانې چې په بازار کې شته دی په نامه د سیپرو هپټاډین دی، فینو باربیټل دی، کاربامازیپین دی، ای پی وال دی او همدارنګه فینرګان دی. خو زیاتره دغه درې نو دواګانې د ډاکټرانو تر طرفه تجویز کیږي یا توصیه کیږي چې یو سیپرو هپټاډین دی، فینو باربیټل دی او فینرګان دی. د دې فوق العاده زیات عوارض جانبی لري. دغه دواګانې چې کله ورکول کیږي د شپې طرفه ماشوم آرام ویدی وي، نو هغه ضرورت نه پیدا کیږي چې هغه ماشوم پاسیږي او جړی او هغه مور ورته شوه ورکی. ماشوم ته دغه آرامتیا یو خاموشه دشمن دی. خاموشه دشمن په دې معنا چې مور نه پويږي، ورو سره د ماشوم ژوند د خاتمې طرف ته بوزي او د ماشوم ضعیفه کوي. دوهم دا چې فینو باربیټل دی، د فینو باربیټل دا په خپل منټل ریټارډیشن یا تاخر دماغي ورکوي. تاخر دماغي په دې معنا چې دغه ماشوم کچیر د وو کالو شي هغه استعداد د وو کالو نه هم دغه رنګ فینرګان. نو دغه دواګانې فوق العاده او به بل خصوص مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي، نه باید موږ د دې څخه استفاده وکړو.
کله کله ډاکټران هم جنې دواګانې چې تاسو نمونه یاد کړل دا ماشوم ته ورکوي، خو بیا ورسته جنې میندې بیا په خپل سر باندې دا په دوامدار ډول اخلي او بیا خپل ماشومان ته ورکوي. دا ډول درمل څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
کله چې اقتصاد ضعیف شي نو بیا کورنۍ په خپل سر باندې په خپل سری دواګانې دواخانو څخه غري، ځکه د هغې توان او وس دې ته نه وي چې هغه ډاکټر ته ولاړه شي او هلته فیس ورکړي او د هغې مشوره واخلي. ډاکټران مور باید پوهېږي چې دغه دوا ما تاته د آرامش لپاره درکړي، دا د څلور یا پنځو ورځو نه زیاته مه مصرفوي. که چیرې د دې نقصونه مور ته تشریح شي نو بیا هغه هیڅکله هم مور نه غواړي چې خپل ماشوم ته هغه شی ورکړي چې هغې ته نقص رسي. که چیرې د اوږدې مودې لپاره ورکړل شي دا احتیاط منځته راوړي او بیا د هغې څخه وروسته دا دفتنې بند کړي، نو په مرکزی عصبی سیستم باندې منفی اغیزه کوي. هغه ته بے خوبی منځ راځي او چې کله بے خوبی منځ راغله د دېخه افسردګي منځ راځي، ډیپریشن منځ راځي. باید چې د منګه خپل ماشومان ته هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دي او هغه د احتیاط سبب کیږي باید ګټه وانخلو.
مندې څنګه پوښتې چې ماشوم یې متات سوید؟
کچیرې د دې ماشوم خوب نامنظمه شو، ډیر په قار وي، ماشوم زشت وي، ماشوم جاړي، ماشوم نارام وي، نو دا په دې معنی ده چې ماشوم موتاد شوی دی او یا هم د هغې په حرکاتو او سکناتو کې کوم تغییر راشي. اوس دلته دا د ماشومانو عمر پورې تفاوت لري. یو هغه ماشومان دي چې د څلور کلنۍ پنځه کلنۍ سره بره دي، یو هغه ماشومان دي چې د دوو نه تر پنځو کلو پورې دي، یو هغه ماشومان دي چې د دوو څخه ښکته ماشومان دي. د دوو نه ښکته ماشومانو کې د احتیاط معلومېدل دا لږه ګرانه خبره ده، اما د دوو څخه پورته دوی کې به معلومات کیږي، ځکه هغوی کوشش کوي چې دغسې دواګانو پسې ګرځي او دغه دواګانې خپل سر پټه د مور څخه خوري. او یا هم د شپې په خپل غواړي چې ماته خوب ناراضي او ماته غدا وراکه، نو دا د احتیاط مسله شو. اما په وړو ماشومانو کې چې ناغوي جړه کوي، نو کله مور داسې فکر کوي چې شاید ماشوم مې وګې دي، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې د ګېډه خوږيږي، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې غوګونه خوږيږي، هغه په دې تروزی در حال چې الته خبره د دواوي چې هغه ته خوب نه ورځي او د هغه له کبله جاړي، نو چې کله هغه دوا ورکړي نو بیا د آرام شي، نو بیا د احتیاط مسله راځي.
د کورنۍ او دواګانو د احتیاط په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شي په تمو د ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د خاطري ورده د لغمان ولایت 25 کلنه روجینا له دوو کالو راهیسې نشي کوي. دا وایي چې نشي یې اعصاب ور خراب کړي، د اولادونو پالنه او روزنه ځنې پاتې او په وړه خبره له خپل میړه او ماشومان سره جنجال کوي. دا چې روجینا ولی موتاده شوه او ولی نشه نشي پریښودلی، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړي.
زه خو نه پوډری وم نه خبر وم چې زما میړه تاریا کی وس ما ول چې زما د لګه خېټه می در کی ویل راشه دوه لګې می اوس کا خکېږي هاي زه ته دروغ مو چې دین خو نه خکې کوم ډاکټر ته بوزم ما دوه لګې می اوس کې بیخ ټیر شم رو 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 با مخته شم یو کاله می پوډری وم زما میړه د هم پوډر اس کی هم شیشه اس کی ما ته ویل چې راشه تم دا ما سره کینه چې شیشه وسکا شیشه مې وسکله ما ویل چې خا هم دا شیشه خده زه مخته شم دوه میاشت مې شیشه مې وسکله دي چې اوس مغز مې خراب شوی دی لګه دا سی وخت راځي چې دا سی اصلا نه پويګم چې دا خده یا خراب دی مجبور یم چې جنگ کوم ای ولې جنگ مخ کې خو خوي ولی وس څنګه شم مال چې وس تا شیشه ماته ورکړ چې شیشه وس کا خده خده ما شیشه اس کته بیخي مغز ما خراب وکړ چې وس لیونه شم څنګه وکم دا سي ماشمن و هم چې بیخي نه پويګم چې لار باندې روان ایم نه پويګم څنګه روان ایم چیرته روان ایم چیرته روان نه بیخي خراب شوی ما خوراک مره کم نشته فقط دا ځل می کېږي چې فقط دا شیشه مې وس کوم خرابې دکې هیڅ خبر نه مخ را کور ته ناست نیم زه خو بدبخته شم د ماشومان بیچاره دم بدبخته کیږي زه بس دا به څنګه وکم باغونه می خرڅ میکو یو جریب دا اسمه کې می خرڅ کې بنده خماری داسې بد حالت دی چې ټول خومونه به پرې دي بیخي داسې وخت راځي چې بیخي اولادونه به م تېر کېږي چې وایي اولادونه به م تېر شم دا خپلوان نه مور نه پلار نه بیخي خلاصه کېږي چې وایي بیخي تېر شم خو بس پوډر مې ښه دی شیشه دی ښه دی دا نیشه داسې بېغیرت دی چې اصلا داسې نه پرېږدي چې به ته به خپلوان سره اړیکې ونیسې یا به د مور سره یا پلار سره چیرته به ځې چیرته نه ځې بیخي پرېږدي زه خو کوشش کوم دا پرېږدم خو ډېر سخت دی چې ستا مېړه پوډري دی سکې دا کور را ځي ستا مخکې باندې کېناستې چې تا ولیدی چې دا پوډر سکې دا نور څه سکې ستا زړه م کېږي چې زه دا خو سکې خو زه به م کېنم چې زه به م وسکم
درنو اوریدونکو اوس هم د زهرو د کاروان خبرونې روسي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر اساس لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سده چې ستار د بل چا ټیکسي موټر په مزدوري چلوي او لدې لارې خپل بچیانو ته روزي ګټي خو یو ورځ کور ته یوازې راځي او خپل خځې ته وایي چې تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای دا چې ستار ولی تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای اصلي کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي
استاد څه کې سترګې نه لري
ولې څه خبره ده
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل بیا وایي چې څه خبره ده
کومه دې چې د موټر چراغونه دې مات شول ښه دا یو اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یو اشاره ده که لس اشاره دي تاوان خو لري
خیر ده یاره دا یو اشاره والله که زما او ستا په جنجال ارزي
خبره د یوې اشارې نه ده ته سترګې لرې که نه دوه متره در څخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ
وبخه پام مې نه و
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي
بیخي مې فکر بل ځای و که نه نو دښمني خو نه در سره لرم سترګې مې کمزوري دي
څه شی سترګې دې کمزوري دي
هو والله سترګې مې چندان کار نه کوي
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی بیا دې څه کول
بس نو څه وکړم
خا اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی یم دا ټیکسي هم د بل چا دی که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه دا د پخلو درته وایم چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه در څخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دې یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه
کا موټر خو به دې نوي خراب شوی
نه موټر مې جوړ دی
اسناد دې راکه
ښه دا دی امر صاحب
ستا اسناد سم دي دا دی واخل
راکه امر صاحب کور دې ودان
هلکه ته دې اسناد راکه
اسناد څه مې کړه ته ودرې تغجب کی میشو دا دی واخله
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي
او امیر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دي
څو ورځې څه مانا پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي
امیر صاحب ستاسې خبره سمه ده جوړوم یې بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم جوړوم یې
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم بیا پسې راشه
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلته په دا چوکۍ کېنه
ښه سمه ده دا دی کېناستم
دا څه شی دي فورمه دې راوړې ده
هو دا فورمه مې راوړې ده وایي سترګې دې چک کړه
ښه ښه ته فورمه راکه
دا دی واخله
ښه ښه پر یوه سترګې دې لاس ونیسه
دا دی لاس مې ورباندې ونیو
هغه مخامخ تورې وینې
هو وینم یې
هغه د اول تورې غاښونه لوړ دي که
ښکته ښکته لول دی
خا د دوهم توري خوله کمه خواته ده
چپه خواته ده
په اول قطار کې ټول سو توري دي
ټول یو دوه درې پنځه توري دي
اوس نو پر دغه بل سترګ لا سونی سه
کا سمه ده
په لاندې کرخه کې د اول توري غاکونه کومه خواته دي
کته خواته نه لوړی خواته دي
په دوهمه کرخه کې ټول سو توري دي
ټول یو دوه درې توري نه سلور توري دي
په اخري کرخه کې سو توري دي
په اخري کرخه کې یو دوه درې شپږ توري دي
ها ها اوس نو لسترګو لاس لري کما نه د خلاص شو ها دا د فورما واخله هغه بل شوبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مې پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي کنه
ورشه په هغه بل شوبې کې به درته وای
ښه سمه ده
وسړیا موټر دې څه کړ
موټر مې خاون ته ورکه
والی خیرات وو
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای
والی نشي چلولای
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي
نو دا څو کاله خو اجازه درکړی و اوس ول اجازه نه درکوي
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي
ډاکټر ته باور غلای وای
د ترافیکو پر ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکټلې بیا په بازار کې بل ډاکټر ته ورغلم دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي
نو دې سترګو علاج دې بخې کېږي نه
ډاکټر راته وویل باید نه کېږې دې خو موټر نشي چلولای
که هیروین پریک دې بیا دې هم سترګې نه جوړېږي
نه نه جوړېږي
دا خو ډیره بد شو اوس به څه کوو
هیڅ نه پوهېږم چې څه به کوو عملی سړایم بل کار زنه شم کولای دا ټول زما ل خپل لاسه که دې پوډر عمل مې نه کولای اوس به بیکار نه پاتې کېدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان